افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته ورځیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې نن د موسمي ناروغیو پر مسله متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملکزاده نن ازادي راډیو ته ویلي، د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه شوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته ویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه یولس منزله استوګنیزه ودانۍ او نه دېرش نور کورونه تخریب سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشې چې هغه ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یوه نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونه په پاتې شیبو کې اسدالله لودین روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې در سره دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د افغانستان په ځینو لویو ښارونو او کلیو کې د تودوخې په لوړېدو موسمی ناروغي هم ډېرې شوې دي. په دغو ناروغیو تر ډېره ماشومان او یا هغه کسان اخته کیږي چې د بدن مقاومت یا پیاوړتیا یې تر نورو کمزوري وي. په دغو موسمی ناروغیو کې نس ناستې، تبه، ملاریا او لشمانیا شامل دي. په افغانستان کې سږ کال دغه ناروغي داسې مهال رامنځته کیږي چې په اکثرو سیمو کې سیلابونو، زلزلو او وچکالۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. موسمی ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ کوم کسان ورسره تر ډیره لاس او ګریوان کیږي؟ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې دي یو نړیواله شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. کولای شئ که انټرنیټ ولرئ واتس اپ ته هم اړیکه ونیسئ. 00 420 11 2 46 01 01. بل شمیره ده 00 420 11 2 45 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ خپل ټلیفونونه مو آماده وساتئ. اوس ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب احمدزی سټوډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب ستړي مشي. اوریدونکو ته د موسمی ناروغیو په اړه څه ډول وضاحت ورکوي په سار کې؟ دا څه ډول ناروغي ده؟ اولی ورته موسمی وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې د موسمی ناروغیانه یو سلسله میکروبونه او انتاناتی چې په یو خاص موسم کې هغه فعالیت جتیږي چې دیت اکثرا اپورتونیستیک انتانات یا موخه پرست انتانات وای. چې دا اکثرا په اوړي کې خپل خاص انتنه دي چې په کله چې هوا ګرمیږي یا دا چې مثلا بعض مشکلات رامنځته کیږي لکه نن سبا چې هغه زلزله وشوله یا سیلابونه رامنځته کیږي یا دا چې زموږ ستاسو په اکثرو ښارونو کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه د کانالیزیشن سیستم نشته نو دلته هغه د بدرس څاګانې او زموږ هغه څاګانې چې اوبه ور نسو کولی دي ترمنځ دغه فاصله په هغه ستاندرد شکل مراعت نه وي نو دلته یو سلسله میکروبونه او انتانات چې هغوی په دغه د هوا په ګرمېدو سره یا په دغه نورو ناخوالو کې چې کله هغوی ته موقع په لاس باندې ورشي یوی فعالیږي او دغه د فعالیت په نتیجه کې موږ تاسو ته ستونزې پیدا کوي سي ستونزې پیدا کوي معمولا د اوړي په موسم کې د تروقي هضمي سیستم دغه د تروقي هضمي سیستم انتانات او میکروبونه چې دا ډیر زیات فعال دي نو په دې موسم کې دغه اسهالات استفراغات ملاریا لشمانیا حتی چې دغه کوم ځای کې چې دغه اپتونه را مینځه شي لکه چې دغه په پکتیکا او خوست کې دلته دغه د نورو وبا ناروغیانو هغه چانس یا امکانات هم زیات دي ځکه په دغه حالاتو کې د هغوی انتانات هم د مخینه استفاده کوي او په نتیجه کې زموږ ستاسو صحت ته تاوان رسوي مشکلات رامنځته کوي او په ژمي کې بیا معمولا هغه د تروخي تنفسي سیستم امراض یا ناروغیان زیات دي ځکه چې په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعال وي کله چې هوا یخیږي په هماغه اندازه باندې وایرس ډېر زیات فعال وي بیا نو وایرسونه د هماغه موقع څخه استفاده کوي زموږ ساسو په بدن کې د تروخي تنفسي د امراض سبب کیږي دا چې زموږ اوړي د هوا ډېره ګرمه ده اکثرا دغه موسمي ناروغي چې کومې دي په دغه اوړي کې د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کیږي ځکه امیبیازیس په دې وخت کې رامنځته کیږي جاردیا او همدارنګه ځینې نور پرازیتونه بکتریاوې لشمانیا او ملاریا او د خولې د لمنې کېدل دغه ټول هغه څه دي چې په دې موقع کې رامنځته کیږي خصوصا هغه څوک چې د غوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري لکه مخکې چې تا ورته اشاره وکوله نو په همدې اساس باندې ټول هغه ورځې چې موږ ساسو برنامه اوري په اوړي سیزن کې ټول هغه میکروبونه چې د موقع څخه استفاده کوي فعال وي د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کوي شي نو هغوی باید یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي اول اکثرا دغه مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډیر زیات احتیاط وکړو دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نشو کولای ځینې نور هغه مواد چې اوبو صافي دي اوس څخه استفاده نشو کولای نو کولای شو چې اوبو جوش کو د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی چې اوبو څخه استفاده وکړو او همدارنګه چې کومه ترکاری او سبزی چې موږ تاسو په دوري کې ورنه استفاده کوو معمولا دا باید حد یاقل د نیم ساعت لپاره په مالګینو اوبو کې باید منځوی پوتاشم پرمنګنیت باید دوی په دغه منځورو کې باید غوڅه استفاده وکړو تر څو چې په همدغه ناروغانو ته چې د زمونږ ساسو دی او سیدو په شاوخوا کې بندونه وي او به وي اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه میکروبونه میاشي چې کوم دي لامده غوځو څخه استفاده کوي که څنګه کندري وي یا کوم دي کې خراب وي هلته اکثرا د لشمانیا میاشي ماشي گزاره کوي نو موږ تاسو باید بیا لاسو په کې دا کوم ځینې چې تاسو لوس وي دا باید شپې د خانه پټ کو او د لشمانی میاشي چې کوم د اکثر د 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو وساتو تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته رسیدي خو که چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اختصاصي خصوصا د خولي او د لمنې یا کوم بل مشکل ولري نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي تر څو چې دغه مرض د اختلافات او جنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب تاسو یې بیلابیل باندې یاد کړئ چې همدغه نسناست یا د خولې او لمن کې دوه تب ملاریا او لشمانیا په دغه موسمي ناروغیو کې داسې ویل شو چې کوم یو باندې ډیره خطرناک ده او انسان د مرګ کومي طبيعي
اکثرا په د ټولو کې ملاریا چې کومه ده خصوصا ملاریا څلور شکل لري یو شکل چې فلسفاره ملاریا ده دماغي ملاریا چې ورته وایي دا که چیرته خدای نه غصه دی دغه پرازیت د وینې د لارې د دماغ ته لاړ شي او دماغ دغه د موږ ساسو د مرکزي عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې د اکثرا بیا د مرګ سبب هم کېدلی شي دا نور شکلونه هم که چیرته یو څوک د خولې د لمنې شي نو کله چې یو څوک د خولې د لمنې شي د بدن څخه مایعات ځای کیږي چې دغه امیبیا دغه جهردیا دغه شیان چې د تسممات دغه واقعیات چې د پوري موسم کې ډیر زیاتیږي نو کله چې زموږ ساسو د بدن مایعات کم شونه په نتیجه کې دغه انټرا سکولر والیوم کمیږي، نو چې کله والیوم کم شو زموږ ساسو قلب نشي کولی چې بیا د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته، که هغه ګردي دي، که هغه په خپله زړه ده، که هغه دماغ ده، نو په کافي اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایعات نشي رسولی، د هغوی پرفیوژن خرابیږي. نو په نتیجه کې که چیرې دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي، د بدن مایعات چیر شي، فشار چیر شي، نو پرفیوژن د دغه حیاتي ارګانونو خراب شي او په موقع سره دا بیرته جبران نه شي، هغه اساسي علت پیدا نه شي، بیا زموږ ساسو د بدن د مختلفو ارګانونو د عدم کفایي د فیلر سبب کیږي. په نتیجه کې دغه اساس هم کولی شي چې بیا خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل مشکل لري، نو د هر څه نه د مخه باید هغه اساسي علت پیدا شي، هغه باید تداوي شي او مریض ته په کافي اندازه سره مایعات ورته ورکول شي. او د ملاریا دغه کومه بڼه چې ما درته وویل چې د دماغي ملاریا هم ورته وایي، دا ډېر زیات وژونکي حالات، نو باید کوشش وشي چې که چېرته یو څوک سړه تبه ولري، بیا د هغې نه وروسته ګرمه تبه ولري، خوله کوي، دا اکثرا د ملاریا کلینیک ده. او که چېرته څوک د خولې د لمنې وي، دا چې مثلا د خېټې دردونه هم وي په متکرر ډول سره، فعل تغوت هم کوي، خېټې هم درد کوي، استفراغات هم کوي، نو دا به یا امیبیاز شکل لري، یا مثلا تسممات وي، یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي. نو په کار دا ده چې موږ تاسو که په دغه په دې اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده، دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي، نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، تر څو چې زموږ تاسو حیات کوم خطر متوجه شي.
بله، ملاریا او لخولیا او لمنې کېدل تر ټولو خطرناک دي، چې یو د وجود اوبو چي او بل ملاریا دا ده چې تاسو ویل کې چیرته دماغي ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خیز، نو انسان له مرګ سره مخامخ وي. ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته څه وایي؟ د ملاریا لامل خو موږ چې ویلي وو کوم ډول غوماش دی، د هغه په وسیله انتقالیږي، نورې لارې چارې هم شته د ملاریا؟ او آیا د ساریتوب نه علایم شته کنه؟ او بیا د خولې او لمنې کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکي په ډول سره ځان ترې وساتي په اوړي کې؟
او د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماشې ده چې د انافیل په نامه سره یادیږي. نو دا غوماشې اکثرا په هغو ساحو کې چې ډېرې ګرمې وي، هلته د اوبو وړو وړو ډنډونه وي یا داسې خرابه چټلې اوبه وي، اکثرا په دغو ځایو کې دوی زیست کوي. نو دا چې کله د ملاریا میاشت یو انسان وچېږي، نو همدغه پرازیتونه د ملاریا د دغه انسان بدن ته راځي، داخلیږي، بیا هغه مختلفې مرحلې لري تر څو چې د مرض د ایجاد سبب وشي. یا دا چې که چیرته څوک په ملاریا باندې اخته وي، دغه میاشت دغه شخص هغه کې بیا بل سالم شخص دغه میاشت هغه وچي چې کولی شي چې دغه شخص هم انتقال شي. د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې له دې نه چې په ملاریا باندې اخته سو، باید د ملاریا څخه ځان وساتو، وقایه کړو. اول باید په دغه ګرمو منجکو کې چې هر څوک اوسېږي، او د دوی دغه د کور شاخوا یا د اوسېدلو په ساحه کې چې کومې مزارې اوبه وي، ډنډونه وي، دا باید کوشش وشي د امکان تر حده دا باید وچ شي، دفتي دغه ختم شي، تر څو چې دغه د دې هغه اساسي عامل چې د ملاریا ده چې هغه ناپیل د دې د هغه اوسېدلو ځای ختم شي. دوهم، باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي، پشخانې باید وکارول شي، تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه دغه میاشي باید د پشخانې څخه نه شي داخلېدلی. او بل، هر هغه څوک چې ورباندې مصاب یاخته شي، هغوی باید کوشش وکړي څومره چې زر کېدلی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي، تر څو چې دا ختم شي. او که چېرې ونه شي، بیا کېدلی شي چې د همدغه شخص نه بل شخص هم د همدغه غوماشې د لارې نه چې انافیل په نامه سره یادیږي، چې کله دغه مصاب شخص وچي چې وینې جذب کړي ځان ته، بیا کله چې بل سالم شخص په هغه بل پوستکي باندې کېږي، هغه چې کله وچي شي، بیا کېدلی شي چې دغه پرازیتونه هلته انتقال کړي، د هغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي. او هر هغه څوک همدارنګه چې سالات او استفراغات چې په دوري موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات فوق العاده زیاتې، حتی د ملاریا څخه هم د مشکلات زیاتې په اکثره ساحوونه کې، باید شخصي حفظ الصحه په نظر کې ونیول شي. که چېرته اوبو څخه استفاده کړي، اوبه باید جوش کړي، د هماغه جوش اوبونه چې کله یخ شي استفاده وشي. باید خامه ترکاري چې کومه ده، دا باید په ښه شکل سره باید پاک شي، تر څو چې بس د خامه ترکاري د لارې نه مختلف پرازیتونه، نن سبا زموږ ستاسو په هېواد کې اکثرا دغه خامه ترکاري چې ده د حیواني سره ورکول کېږي، بیا د حیواني سره اکثرا د پرازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده. نو په همدې اساس باندې دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، تر څو چې زموږ ستاسو لدی امراض څخه په امان پاتې شو او که چیرته څوک ورباندې مسار وي نو هغوی باید په موخه سره تشخیص او تداوی شي چې نور ته د شرایط وړتیا پیدا نه شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. را سره اوسئ، راځئ چې د اورېدونکو نوبت ورسېږي. د اورېدونکو ته به ورسو د خپلې پوښتنې لري، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې کوم وخت سړی خولې له لاسه شي په دغه وخت کې خو اوبه د بدن ضایع کېږي، یعنې چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي، نو کوم شی کورنۍ چې تاسې هغه موږ ورکو او دا بدن اوبه پرچي؟
ښه، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې وه او یا له داسې کومې تجربې سره هم تازه مخ شوي یې تاسو یا مو ماشومان؟ خدای مه کړه.
نه، دالی ولسوالۍ هلمند و. دلته خو داسې ډېره مریضي ده، اوس یو جوزا کې پېښه شوه، بېخي ډېر خلک مریضان موږ لیدله.
ښه، او تاسو ته شاوخوا نږدې کلینیک شته په نادلي کې؟
و کلینیک شته، نو کلینیک کې داسې خدمت نشته، داسې شی نشته.
ښه، سلامت اوسئ، کور مو ودان، مننه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اورېدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه تاسو تاسو درون میلمه ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم پښتونه د جوزجانس.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب محترم.
ما ډاکټر صاحب دوی پښتنې دي، اوله پښتنه خو مې دا د ساګانو د بدرپو خبره وکړه. دغه ساګانو د بیت الخلا او تر مابین باید 100 متره فاصله وي چې دغه میکروبونه د موسمي ناروغۍ پیدا نه شي. او بل خبره دا ده، لشمانیا یا بطریا یا ملاریا سړي ډېرې خطرناکې ناروغۍ دي، که چیرې تداوی ونه شي دغه ناروغۍ نورې کومې ناروغۍ زیږولی شي.
سلامت اوسئ پښتون صاحب، ډېره مننه. د پښتون صاحب پوښتنې وې چې یاداشت ولې اتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. بل اوریدونکو یې وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. روزی خان زبل خبر
کوم. ښا روزی خان، ستړي مشي، څه پوښتنه لري؟
ما پوښتنه مان لیوال ډاکټر څنګه ملریا په اړه معلومات ورکړي، او که نور ناروغان هم د تداوی په اړه نظر وکولی شي او مشوره وکولی.
پوښتنه وکړئ، مهرباني.
په واوره کې ژوندم نه شي پښی می تاوکي، پښی می تاوکي اکثره وخت واوره پښی ز واوره راوخم تلته ژوندم په پښ کې ژوندم د شپې په ژمي کې.
اوس وړي کې څنګه یې؟ خاد دې اوریدونکو اړیکه پرې سوله وای په خېمه تاوکي. بل اوریدونکو ته بار واخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډیره مننه لودین صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. زه نبی الله زابلی دا وخت د ایران له شیراز خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زابلی صاحب.
مننه کوم لودین صاحب. له ډاکټر صاحب محترم نه مې غنده پوښتنه ده. ډاکټر صاحب، څو شېبې مې له افغانستان یو ځوان ورور زنګ وی، وایي زه مریض یم. مریضي په دا ډول و، یعنی د دې اول سر درد او ورسره تبه و. کله چې ته دې هغه ورته وایي ته ملاریا یې، ملاریا یې په اوس اوس کې پیل شوی و، یعنی دوه ورځې تقریبا دا مریضي لیدلې و. ډاکټر ورته دوا ورکوي، شل ورځې وروسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړې. آیا داسې دوه ورځې پر سر درد و او تبه یې وه، دا کومه ملاریا ده؟ تاسې مخکې وویل چې څو ډوله ملاریا ده، او د دې ملاریا تداوي څومره وسه ده، څومره سخته ده، څومره ناشونې ده؟ او آیا که څوک له ملاریا نه مریقه یې سر ته خیزي، د ملاریا هغه نښې نشانې کومې دي تر څو مریض پوه شي چې مریقه سوی هم یو ورسره؟ او بل دا چې ډاکټر صاحب محترمه، دا چې په افغانستان کې سخته ګرمي ده، دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده، او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرمۍ وساتي، له داسې موسمي ناروغۍ وساتي تر څو هغه نسی په مخته؟ آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکړي؟ که څه لارښوونه دي ورته چې د کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي؟ ډیره مننه که تاسو پوښتنه یې مهرباني.
سلامات اوسئ زابلای صاحب، فکر کوم تاسو پوښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه. خیر وسی چې اړیکه نیولې وه. نور اوریدونکي هم شته، خو راځئ چې اوس ډاکټر صاحب ته ورسو. اوریدونکو تاسو یو شی به زنګ مه وهئ، ډاکټر صاحب نه به دغه پوښتنه ځواب واخلو، بیا به بحث ته ادامه ورکوو، ستاسو پوښتنې به ځواب کو. بیا ډاکټر صاحب راځئ چې دا پوښتنې د اوریدونکو ځواب کو. تاسو هم حتما یاداشت کړي دي، زه به درته وایم. اول اوریدونکو چې نادلی نه اړیکه نیولې وه، وایي څه وکړو چې کله په ناس ناستې اخته کیږو، د اوبو کاچه کمیږي په وجود کې وای مخیل دي چې موږ رختون ته رسیږو کو رختون نوي امکانات نوي شپاوي څه کولای شو په کور دننه مریض ته څه وکړو چې اوبه د بدن حداقل یو څه پوره سي بیرته
ډېر ډېر مننه لودین صاحب ډېره ښه پوښتنه او ځای پوښتنه ټول هغه اورېدونکي چې کله د خولې د لمنې سره مشکل سره مخامخ شي مخکې له دې نه چې یو صحي مرکز ته ځان ورسوي د دې دپاره چې د بدن اوبه ډېرې زیاتې کمې نه شي او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حیاتي ارګانونه بیا په عدمي کفایه باندې مصاب بیا اخته نه شي نو ټولو نه مهمه خبره دا ده چې بیرته باید کافي اندازه سره مایعات واخلي څومره مایعات چې دای د بدن څخه د خولې او د لمنې د لارې نه خارجوي باید دوه چنده مایعات یعنی اوبه بیرته خالي اوبه باید بیرته ډېرې زیاتې وچې کی ترڅو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زمونږ او ستاسو بدن ته هغه مایعات چې د بدن د لارې نه کیږي او بیرته جذب شي او په نتیجه کې زمونږ او ستاسو د بدن دغه حجم دوراني چې ورته انټرواسکولر والیوم وایي دا فراشي او بیرته زړه وکول شي چې ټول حیاتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره دغه وینه او یا دغه مایعات ورسوي ځکه لودین صاحب زمونږ ستاسو په بدن په وینه کې کافي اندازه اکسیجن او غذایی مواد موجود دي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو همداسې زمونږ ستاسو د بدن ټول ارګانونه کاغه ګرده ده کاغه اعصاب دماغ دي کاغه خپل زړه ده کاغه د بدن هر برخه او هر حجره ده هر نس ده دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري نو که چیرې دا غذایی مواد او اکسیجن زموږ ستاسو د بدن ټول برخو ته د وینې د لارې د پمپ پر اساس باندې رسیږي کله چې یو څوک له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې د بدن مایعات کمیږي خولې ولمن شي نو هغوی دپاره هغه اساسي او حیاتي خبره دا ده چې بیرته باید دې مریضانو ته په کافي اندازه سره مایعات ورکول شي په خپله مایعات واخلي که د خولې د لارې نه استفراغات لري باید د سیروم په شکل باندې مایعات واخلي نو که چیرې هلته استفراغات ولري نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې او که استفراغات نه لري د خولې د لارې نه بیرته په کافي اندازه سره چای وي که اوبه وي دا باید په کافي اندازه سره واخلي تر څو چې بدن د مایعاتو د کمبود سره مخامخ نه شي او چې کله مخامخ شو نو واضح خبره ده چې د بدن ګردو ته زړه ته دماغ ته نورو حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن نه رسیږي د هغوی اروام خرابیږي او نو هغه ده چې د هغوی ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي چې دې ته ټیشو هایپوکسیا وایي او په نتیجه کې د دې ټولو ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابیږي او بالاخره هغه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او په نتیجه کې بیا دغه شخص خپله ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم باید بیرته په زیات اندازه سره مایعات واخلي که د خولې د لارې نه اخلي او که د سیروم په شکل باندې اخلي مخکې له دې نه چې هغه اساسي علت پیدا کیږي نو باید دغه کار وکړي تر څو چې د هغوی حیات د خطر سره مخامخ نه شي.
بله پښتون صاحب پوښتنه وکړه وایي په افغانستان کې معمولا په ښارونو په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نشته په خپل سر څاګانې وهل کیږي د بدرفت او نورې څاګانې د اوبو وای د بدرفت یا بیت الخلا او دغه څاو ترمن څومره فاصله باید وي تر هغه دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي او بل دا ویل چې ملاریا او دغه لشمانیا نور کوم ناروغي زیږولی شي.
پښتون صاحب هم خپل سلامونه نیکلی ترامات را دي کوم دا چې د تکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله لري حد یقل باید 50 متره فاصله وي دا چې زموږ بدبختانه زموږ استاد په یو کې خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه ساګانو چې هغه اوبه ورکوي او د اوبو څخه موږ استفاده کوو فاصله ډېره کمې دي ځکه دغه تشناب کول چې په کومه فاصله کې همدغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه ساته نفوذ وکي او هغه سا منتنه کی او په نتیجه کې په همدغه ناروغیانو باندې چې تیر از موږ تاسو باندې خبرې کیو د خولې د لمنې او نور د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کی حد یقل 50 متر فاصله باید د تشناب او د ساتر منځ وی هغه ساته چې موږ تاسو د غیر څخه استفاده کوو او وبو ورنچکو او بل د ساګانو سرونه باید معمولا پټ وي دا چې باید د بل خوانه هم ساته چې وبو بیرونه څخه داخل نه شي تر څو چې هغه د ساو وبو منتنه کی او بل دا لشمانیا او ملاریا چې مزه د هر مرض په سبب کې نور مشکلات او جنجالونه وکړي دا چې چې دا په مخه سره تشخیص او تداوی نه شي دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکی مثلا د ملاریا چې کومه دماغي ملاریا ده دا زموږ استاد دماغ کې د مرکزی عصبی سیستم هغه فنکشن خرابوي لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي مثلا لاسونه دي پښې ده مخ ده د تخلچې دي دغه لشمانیا باندې دغه ځای مصاب شي بیا نو دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کوي دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي بیا په بدن کې ځکه جول پنځه طبقې ده نو چې کله دغه دوم او درېمه طبقه د جول تخریب شي نو دغه چیرته هغه زخم جوړ هم شي نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي نو دغه مشکلات چې زموږ ستاسو په نس باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي دغه مشکلات ورکولی شي نو امید مدا ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د څا ترمنځ حد اقل فاصله باید 500 متر څخه زیات وي او د لښمانی او منریا څخه هم باید 1300 تر څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اړین کې اړیکه نیولې و دا چې زحمت وستلې او فکر کوم پښتنې له موضوع نه هم به هر وخت کوړه لاندې څه وایي وای په هم ډیر تاو کوي خصوصا د جمی له خوا وای واورې کې کېدما د دې علت څه کېدلې سي او څه ورته سپارښتنه کوي.
نودین صاحب د پښو سور ډېر زیات مختلف علتونه لري که چېرته په بوردو کې امراض وي کېدلی شي د وینې د غوڼو د وجه نه کېدلی شي چې پښو سورت او ګرموالی رامنځته شي نو ټول عمده علت چې کوم ده هغه شکر ناروغي ده ځکه د شکرې په ناروغۍ کې په خپله نیوروپاتي رامنځته کېږي د دوامداره ډول سره چې کله په وینه کې شکر پورته پاتې شي هغه د بدن په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید وینې غوړم وګوري خپل شکر هم وګوري او د دې دغه د پښو د سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي کله چې هغه اساسي علت پیدا شو په هغه باندې کار وشي هغه باید له منځه لاړ شي چې کله له منځه لاړ نو دغه ټول اراض ولای مغه مشکلات چې دغه اساسي مرض په نتیجه کې رامنځته شوي دي هغه چې له منځه لاړ شي دغه ټول کلینیک او مشکلات له منځه ځي نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې پښو د سوخت هغه اساسي علت پیدا کړي دغه یو سلسله معاینات باید ساعت ورسوي د ګردو معاینات باید وکړي د وینې غوړو معاینات باید وکړي همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي او رواني منشأ هم په دې کې ډېر زیات رول لري همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما ځکه چیرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي هغه د ملا نه د عصبي کیبل ټول ختیسر خو خطر راغلی نهایت سره غلی ده نو دا چیرته د نو خاص نظر کوئ نو امید مو ده چې دا مشکلات مرض تشخیص ته تشخیص نو وروسته بیا ان شاء الله د لمنځه ځي.
او زابلی سه پښتنه درلو ده وای ورور می ورته زنګ وهلی د ورور چې تبلری او ډاکټر ورته ویل چې ملاریا ده وای د هغه ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سارته خيزي نه نښانی څه دي او څنګه وای سارته خيزي او بل پښتنه دا و چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغیونه مهرباني.
اول خدای دا چې دغه سردردي او تب دانو په ډیرو امراضو کې رامنځته کېدلی شي دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک دی بلکې اکثره انتانی امراضو کې دغه تب او سردردی موجوده وي مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي ملاریا معاینات باید وشي د ملاریا دغه پرازیت چې کوم ده د مریض په وینه کې باید کتل کیږي او وکتل شي تشخیص شي د تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي دا چې مثلا تلور نه ملاریا ده دغه یو شکل چې فلسفارم ده د دماغي ملاریا په نوم سره هم یادیږي په دې کې په ټول اشکال کې سردردي او تبه موجوده وي او د تبه په څنګ کې مریض احساس یې د یخ کوي مریض ته به یخ پیدا کیږي مریض به بیا دغه نه وروسته تبه ګرمه تبه پیدا کیږي د ګرمه تبه نه وروسته مریض خوله پیدا کیږي مریض به سردردي پیدا کیږي مریض ټول عضلات او بدن او بدن به دردونه کوي نو بیا دغه نه وروسته کله چې تشخیص او چیرته علت ملاریا وي ملاریا به تداوی شي خو سرانه به ملاریا تداوی نه شي دا ځکه که چیرته یو څوک ملاریا خدای مکړه ملاریا وي او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقص وي نو دغه د ملاریا دوا چې اخري بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نشي بیا دغه مرض باندې عمله وکي په دوهم ځل لپاره د دې پرازیت بیا نه تشخیص کیږي ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي نو په اوله کې مخکې دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي کله چې تشخیص او دغه نه وروسته باید د دوا شروع شي او همدارنګه لکه مخکې چې دوه ویلې چې مورخه په مورخه کې هم مریض سردردي پیدا کیږي تب پیدا کیږي د ټول ځان دردونه پیدا کیږي مورخه چې دا جدا شي دا ملاریا جدا د تداوی هم کاملا فرق وي او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټولو کې سردردي او تب وي نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده دا چې ورورې ډاکټر ته تللی باید اول مرض تشخیص شي د تشخیص نه وروسته باید مرض مریض ته تداوی شروع شي او بل ها کورنیان چې غواړي چې ماشومان د شان څخه محفوظ شي حفظ الصحه فردي او فاميلي دا باید په نظر کې ونیسي مثلا د اوړ سیزن ده په دې سیزن کې باید د اوبو په چکلو کې باید اوبو باید پاکې وي او همدارنګه ترکاري چې کوم تاسو اخلو دې څخه باید
شکل سره باید په مالګ باندې ومینځل شي، که نور څه امکانات موږ تاسو ونه لرو. همدارنګه جامې د ماشومانو، د مریض خپله صحت، د مریض هر څه، د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو چې دا وکولی شي دغه فامیل، د مریض دغه د ماشوم مور او پلار، چې دغه د ماشوم حفظ الصحه باید په نظر کې ونیسي او پاک سوتره وساتي، تر څو چې هغوی په دغو موسمي ناروغیو باندې چې اکثرا پرازیتي دي
ډاکټر صاحب، دغه گرمی هم په اکثر ولایتونو کې، مثلا د نن موږ چې کتله په مزار شریف کې 43 درجه گرمی و، ممکن کندهار او ختیځ ولایتونه هم ورته گرمی تجربه کې، برقونه هم نسته چې پکای ولګوي، خلک څه وکړي د ماشومانو لپاره چې له گرمی نه وساتي؟ آیا د لتې یا د یوې تکې لندول او په ماشوم باندې ایښودل آسانه لاره ده، او کنه تبابت کې ځینې نورې لارې چارې هم شته که چیرته پکای نه وي، ماشوم مثلا جل ونه وهي، له جل نه وژغورل شي؟
ماشوم د دې په خاطر باندې چې د جل څخه ځان وساتي، باید کوشش وکړي چې مریض دا ماشومان باید په ګرمۍ کې خصوصا دغه د ورځې د لسو یوولسو بجو نه وروسته تر درې نیمو بجو پورې ماشومان باید ګرمۍ ته ونه ګرځي، باید د سوري لاندې باید کېنول شي، په اوتار کې وي، او بل کولی شي چې ټیکې څخه استفاده وکړي. دغه د ټیکې د لمبې ټیکې نه استفاده باید په دې شکل باندې وشي، زموږ ستاسو په بدن کې چې دغه د ټولو د حرارت مرکز ده، که د تنفس مرکز ده، که نور مراکز ده، په دماغو کې دي، له دماغ نه لاندې، له غاړې نه لاندې بدن باید یخ وساتل شي، باید په د ماشوم په سر باندې باید داسې څه شي ټیکه چې هغه ډېره یخ وي، دا باید وانهچول شي. نو باید له اطرافي سپلي څخه دغه یخ شی شروع شي، یخه ټیکه، او ماشوم کېدلی شي چې په دې شکل باندې له دغه ټولو ناخوالو څخه چې هغه ګرمي ده او ګرمي زېږوي، جل رامنځته کوي، نور مشکلات موقع پرست انتانات په دې وخت کې ډېر زیات فعال دي، په هغو باندې مصاب نه شي، کولی شي چې د سوري نه استفاده وکړي او د لمبې ټیکې څخه هم استفاده وکړي. خو د ټیکې استعمال باید په دې شکل وي چې ټول بدن باید ورباندې ونه پوښي، صرف د غاړې نه لاندې دا قسمتونه باید لاندې کړي، او دا باید پکې وپیچي، او سر ته باید کوم هغه ونه رسوي. نو په دې شکل باندې کېدلی شي چې د جل څخه، د ګرمۍ څخه، او د موقع پرست انتاناتو څخه دوی نجات پیدا
کړي. ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. راځئ چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی به پوښتنې لري، بحث هم د همدې لپاره ده چې د اوریدونکو پوښتنې تر ډېره ځواب سي. مهرباني وکړئ، آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی لودین صاحب محترم، تاسو سلام او د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته، همدارنګه تخنیکي همکارته ډاکټر صاحب ته په دې لوم چې ښاست
او سلامات وزئ. کور مو ودان، کوم ځای نه ماړی کنیولې، او څه پوښتنه او نظر لري؟
ډېره زیاته مننه کوم اختر محمد خادم، همدار ازاد هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ په سیمه کې یعنې اکثره وخت په دغه ګرمۍ کې چې وسره نم ګرمي هم ډېره زیاته ده، په حوضونو کې دغه غرمه غرمه ماشومان یا دغه خلک لمبېږي، دغه کومه ناروغي چې تاسو اوس ورباندې بحث کوئ، دغه سره یعنې کوم تاوان ده چې څوک په حوض کې دغه غرمه لمبېږي، دغه د مرزې سره تړاو لري، تاوان ورته کوي او کنه؟ او بل په عموما کې دغه د غرمې د خپل بل کوم ستونزه لري ډاکټر صاحب؟
هغه حوضونه څه ډول دي؟ پاک دي؟ نظافت مراعات کیږي او کنه؟ دغه څه ډنډونه دي
په دې کې؟ نو داسې حوضونه هم شته چې هغه د خټې پکښې یا نظافت مثلا نه وي مراعات، او ځینې داسې شته چې سیمېټي پاک هغه.
بله، کور ودان، مننه خادم صاحب، سلامت او صحیح. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
مننه سروان صاحب، سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني.
البته محمد نبی هم ولایت بغلان محترم ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه کوم محترم. ما نظر دغه وي یعنی تقریبا دغه دماغي مرحله تقریبا موږ یو دوست ودین صاحب څو کاله مخکې تقریبا دا د شه پکورو کې موږ تاسو اسلام علیه ونه شو تقریبا نه دغه د شه الفاظ ویل یعنی یو چا ته ویل چې خبره نو بیا تاسو موږ ملاقات بوته تقریبا یو چا ویل چې دا ولادت باندې پیریان دی ورته دا ته ملاقات بوته ملام تیس کجا کې رغوت کې یو رقم د لخت ورک دی فشار پر اوس نه دی زوخت یو ک بیا هم ډاکټر ته بوته نه تقریبا د شو ډاکټر چې ته څلور دن ټابلیټ ورک تقریبا د روغ جوړ شو نه تقریبا ډیر سلامت شته پیدا ک نو ما ډاکټر څنګه ویل دا محترم شه دا کوم خاص مرلیا کوم یاشي لري ک ته هغه مرز د شوګر شر اشرف اسره بیا ته کیږي دا مې نظر خپل نظر مې ډاکټر صاحب نه دا اوسه کوم افغانستان کې موږ نه د بدبختی ده چې موږ ډیر نه فقیر خلک یو نه غریبان یو اکثر وګره اقتصاد حل کنه دا دغه ماشومان وګره د سره ګرمي کې تقریبا څو کې هغه نه کوي چې خبره مخنیوي نه کوي موږ ګره دا کله باندې کې ګرځي راو ګره چې مرزانی کې نه راو کیږي موږ یې کوشش باید موږ د خپل ماشومان ته توجه وکړو دوای نه پد وقایم ما ده باید ماشومان کنټرول کې خلک نه وګوره افغانستان کې دوای قیمت ده نو موږ ته باید توجه باید موږ کوی نه زیاتره وخت مخفره د ماشومان خپل کال کې غرمې نه پرې دش باندې وځي نو زیاتره وګوره چې د کوڅو کې ډېر ماشومان کوي دا باندې کې موږ نه باید خلک خاص توجه کړي خپل ماشومان ان کور لپاره یو څو وخت چې هغه یې خیې نه ماجګر فاته کې پروانه کې باندې تفریح لپاره موږ په مشکل باندې نو زیاتره وخت وګوره چې موږ د بیسر نمشته د ځنډه امیر د خپل چې باید خاص توجه وکړو او یو دغه نظر میو چې ډاکټر صاحب نظر راځي موږ مرلیا په خبرې
سلامات اوسې کور مو ودان محمد نبی و له بغلان چې اړیکه یې نیولې و سلامات اوسې خیر اوسې د دې اوریدونکو پښتنه هم یاداشت ولې نور اوریدونکو هم کوشش کوي چې اړیکه ونیسي او خپل پښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي د محمد نبی ورور سپارښتنه پر ځای و د ډاکټر صاحب هم ډیر تمرکز د خبرو هم دا و چې وقایه مهمه ده باید هر څوک نظافت مراعت کړي او ماشومان په خپل سر پرینګ دي چې په دې ګرم هوا کې د باندې وځي خصوصا د غرمې لې ولسو د ماسپښین تر درې بجو پورې یا څلور بجو پورې چې مر ډیر تیز وي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسدالله
الدین صاحب او مهرباني وکړئ زرمالوال صاحب سلام شي
السلام شي خیبر پښتونخوا ریپورټ نه امریکا نه ولیتا ته او ډاکټر صاحب ته او نورو محترم او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه مې کیلو وړاندې کوم
مهرباني وکړئ زرمال وال صاحب
او د ډاکټر صاحب نه یو پښتنه د ماده ده د خډیر معلومات ورکا او اوریدونکو خو رپورټ پښتنه وکړه د ما یو پښتنه ده دا هغه مسله پوښتې مثلا دا د نیم کول استعمال اور چې د دغه طریقې کوته وخی چې مثلا څومره مقدار دی او بوې څومره نیم کول یو خبره ده او بل اکثره ماشومان چې پیابل ګرځي اکثره مال دي دي مثلا دغه کورو کې یعنی شال د شي پیابل ګرځي پیل چې ګرځي مطلب به ډیر بعضی سره کم د شي شغه د ماشومان سره مو شي سات یا پام نه نور څه کوي او په یو صورت کې چې دا الکان یا ماشومان دغه شي به سره ګرځي نه دغه لپاره څومره نقصان ده مثلا دغه لپاره څه
احتیاطي تدابیر کار نیمکول مچ ویل دا څه شی دی ما یاد دي کوم ډول
مایات بالکل که دې چې ډاکټر سره مسرم ته معلومات ته ما ته معلومات ته چې خودم را نه واره چې تاسو وخت ونی سره خو ډاکټر سره به انشاءالله معلومات لري به تبارک
او سلامات اوسې کور مو ودان ډیر مننه نظر مو واوریدل شو پختنه مو هم بل اوریدونکو ته ورزو مې ربانی او کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ډاکټر صاحب سلام علیکم وختم په خیر سلام علیکم روغ جوړ
اوسې علیکم سلام ډیر مننه کوم ځای مو اړیکه نیولې
زه کابل د خیرخانه سره کوتل مې اړیکه نیولې ډاکټر صاحب سره مې دا مشوره ده مونږ یو مریض لرو د ځان کې لګ لګ داسې بوغره بوغره شای زیاتګي غوخه چې شي پیدا کیږي دغه تداوی لپاره څه رقم چه په کار دي ډاکټر صاحب نمونه نکو
په وجود کې څه جلدی تکلیف لري
جلدی تکلیف د پوستکي نوم دی داسې لګ لګ لکه د مونږ په قول باندې لکه چهارماغ او بادام او خفتک داسې یو چش زیات درد نه لري او چش نه لري او داسې ته به چا تشویشونه سړی ته پیدا کوي چې دا بچه یې څرخ مې جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړه دی ویلې وای دا خدام دا د واز دا چې جمع کېږي مکروبي سوی داسې یو سیستم ده
ښه ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ له دې وروره مننه سلامات اوسې کور مو ودان دی اوریدونکو پښتنه هم واوریدل سواله ډاکټر صاحب یو ورته ځواب ورکي اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي که چیرته خپل پښتنه پلانډو کې مطرح کړي دا بخوي چې موږ هم په پوښو ډاکټر صاحب هم خدا پښتنه واوریدل شو مننه چې تر غونور اوریدونکو راځي چې د دې پښتنو ځواب واخلو خو ورسته اوریدونکو بره واخلو مهرباني وکړي آزادی رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
اوری السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ډاکټر ساتون سلامونه وایم ما پښتنه دغه د عملیات نیکړې د نفس نشار پر غرمې کې لکه اوږه سیاسي سیمې ده چې
ناسمو عملیات نو ورسته تاسو ویل چې نرم سوي دی یعنی د عملیاتو ځای مو شړې دلې کڅنګ لکه وازی د پښتنه مطرح کې چې مشکل مو اصلي شي دا
او دا 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 گرمی اثر دا گرمی کی بس دا مخ تپونه نه کوي درد کی بس نه کوي گرمی سختی په دا وخت کې څو سره وکم کومه دوا وکم بس
خا عملیات مو دي چې عملیات کړی یا اپنډکس عملیات او قبل شي
و یپنه دا دوا واره می عملیات کړی یپنه مې انده باندې پتاسته وي دوه شي می اپنډکس عملیات کړی
مننه کور ودان سلامت اوسې یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام مهرباني غږ مرادي خبرې وکړئ که چیرته تاسو غواړئ چې پوښتنه وکړئ مهرباني وکړئ خاده دی اوریدونکو اړیکې نروخیږي په هر حال ډیره مننه اوریدونکو بیرته راځو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب راځي چې دی اوریدونکو له پښتنو نه پایل کو خادم رور اړیکې نیولې و وای په حوزونو کې خلک لمبيږي د غرمې لخوا دغه لمبېدا هغه هم په حوزونو کې کې چیرته نظافت نوي مراعات په حوزو کې خټي وي یا خړې وي دا څومره دغه موسمی ناروغي سره سر لګوي او څومره موسمی ناروغي زیږوي
لودین صاحب ډیره ښه پوښتنه ټول هغه اوریدونکو چې هغه په دغه ګرمي ګرمه هوا کې د حوضو څخه استفاده کوي نو ټول مهمه خبره دا ده چې باید د حوض اوبه پاکې وي که هر ورځ نوی باید یو ورځ بعد حوض اوبه باید تبدیل شي تر څو چې نوی اوبه بیرته حوض ته داخله شي هغه اوبه چې په اوغو کې یو څوک لامبي او دغه د حوض اوبه نه تبدیلوي یا دا چې داسې حوضونه وي چې غیر معیاري وي خټې پکې وي په دغه حوضونو کې د لمبېدو څخه باید جدا پرهیز وشي ځکه دغه د ساري امراضو خصوصا هغه ناروغیانې چې هغه د اوړي په موسم کې رامنځته کیږي د هغو یو عمده علت او منبع همدغه دغه چټل حوضونه دي یا دغه چټلې اوبه دي نو په همدې اساس باندې باید کوشش وشي که چیرته حوض معیاري نه وي او اوبه بدل نه شي د داسې حوضو څخه استفاده کول او په داسې حوضو کې لمبل دا د ساري ناروغۍ یا دا د اوړي د موسم د ناروغۍ یا عمده علت جوړېدلی شي او مختلفې ناروغیانې خصوصا دغه د خولې د لمن یا د نور مشکلات زموږ ستاسو په ماشومانو کې یا دا چې لویان هم اکثر ځای کې په داسې حوضو کې لمبي په داسې ناروغیانو باندې هم اخته کېدلی شي نو زموږ توصیه ورته دا ده چې دغسې حوضو کې باید ونه لمبي تر څو چې دغسې مشکلات سره مخ
او په ټوله کې خو لمبل هغه کې د غرمې لخواوي سهار لخواوي یو ډول ورزش دی فکر کوم وجود ته ګټه رسي
لامبو خو په خپل ورزش ده خو د ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ په وخت کې لامبو خنه ده ځکه هغه درجه د حرارت یا مرکز د حرارت چې زمونږ ساسو په دماغ کې ده هغه باید په یو دم سره کنټرول نشي نو کولای شي چې سهار د خوانه یا د مازیګر په ټیم کې بیا د اوبو څخه یا د لامبو څخه استفاده وکړي په ډیر زیاته ګرمۍ کې په یخ اوبو کې لامبل دا هم د صحت باندې ناوړه اغېز کوي نو په همدې اساس باندې دغه نقطه هم باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو
بله ډاکټر صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه ماته دغه د کابل ښار حوضونه او سوناګانې هم را په زړه سوې دی سوناو کې معمولا ګرچې د ژمي لخوا نه تر ډېره استفاده کیږي انسان ځان ته تفت ورکي وجود ګرم سي ماده فتن د یخ اوبو حوض کې ځان اچوي چې هغوی وایي چې دا ګټه رسوي ځکه د وجود رګونه وایي خلاصوي اما تاسو وایئ چې کله چې وجود ګرم وي ګرمي او باید دا فتن سړی یخ اوبو ته ځان وانه چوي
نه لودین صاحب دا غیر اکاډمیک خبره ده غیر علمي کار ده زموږ ساسو سوناګانې چې کوم خلکو جوړ کړی دي هغوی هم په دې لیول باندې اکاډمیک او علمي نه دي دغه طبي معلومات د هغوی په نسبت باندې کم دي باید بدن په اني ډول سره یخ او ګرم نه شي که چېرته په اني ډول سره یو څوک مثلا سونا ته لاړ شي هغه ګرم ده تفدار اتاق ده وجود مکمل ګرم شي بېرته به یخ اوبو ته راشي په دې صورت کې هغه مراکز چې زموږ ساسو په بدن کې موجود خصوصا په دماغ کې په هغو باندې ناوړه اغېزه کوي هغوی د دې په مقابل کې ریاکشن کوي او په نتیجه کې زموږ ساسو بدن ته صحي مشکلات رامنځته کولی شي خو که چېرته یخ جای دی یا ګرمی په دوامداره ډول سره نو کولای شي چې هغه د استفاده وکړي په اني ډول سره په کم وخت کې یخوالی او ګرموالی د انسان بدن ته تاوان لري باید هغه اوریدونکي چې زموږ ساسو خو برنامه اوري نو پاینده کې باید داسې کارونه کوي
بله او محمد نبی ورور بغلان اړیکه نیولې وا وای کوم ناروغ درلود چې بیا د ملاریا له کبله په ذهني معلول بدل سو او ذهني توازن له لاسه ورکړی و خو بیا ملاتل تا ګروسته لډیرو لانجو شکنجور سبل اخر وای کوم چا تشخیص وک کوم ډاکټر صاحب بیا څلور ټابلیټ چې ورکړي جوړس
بیخی زخکه خبر داده ملاریا چه کمه ده خصوصا دماغی ملاریا دا یو بل اختلاط او جنجال هم جدوی چه غطه سایکوز وایی سایکوز دا معنی چه ده مریضان بی اخبر دماغی اگه دلاس ارتدی مریض بسی خبری که وی چه اگه بی رب توی مریض بیخی چطیات شروع کوی نو پا امیات پانی دا دماغی ملاریا یو کلینیک هم ده دا چې ملا دې بوغلی د ملا ورته جزا ورکړی ده. دا یو پرازیت د ملاریا پرازیت دا یو میکروبی مرض ده. نو دا چې ډاکټر ته بیا تللی ده ډاکټر ورته د ملاریا دوا ورکړی ده همدغه د ملاریا تبلیغ چې هغوی د هغه د خوراک طریقه چې د مختلفه د فرق کوي نو اول کې باید څلور دانه تبلیغ مریض ته یو ځای ورکول شي بیا شپږ ساعته بعد بیا دوه دانې ورکول شي بیا نو څلور ساعته بعد بیا دوه دانې ورکول شي په اوومه ورځ باندې هم دوه دانې باید مریض وخوري په لسمه ورځ باندې هم باید دوه دانې وخوري دا د ملاریا د مرض هغه د دوا د خوراک طریقه ده نو دا چې په اول څلور تابلیکو کې مریض ریسپانس ورکړی ده ځکه دا پرازیته دا داسې یوه ناروغي نه ده چې ملا ته لاړ شي ځکه بدبختانه زموږ ستاسو په هیواد کې تر اوسه پورې دغه د پوهاوي ساته ډېره ټیټه ده اکثره امراض چې هغه د داخلي امراض وي انتاني امراض وي اوس هم ملایانو ته ځي هغوی ورباندې قسمه قسم غیر علمي مانورې اجرا کوي او په نتیجه کې بعضې حالاتو کې دغه اشخاص او دغه مریضان خپل ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي زما ټولو اورېدونکو ته توصیه دا ده که چېرته ملاریا وي نو انتاني امراض وي یا د داخلي امراض وي هغوی باید یا رواني امراض وي اکثره رواني مریضان چې د ملایانو ته ځي باید ډاکټر سره ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپل برخې متخصص ډاکټر ته باید لاړ شي تر څو چې په هغه علمي ډول سره د دې مرضو هغه اساسي علتونه پیدا شي او مخکې له دې نه چې دغه مرض بیا نور جنجالونه وجلوي نور مشکلات رامنځته کړي دا په اساسي ډول سره په مسلکي تخصصي ډول سره تشخیص او تداوي شي تر څو چې دغه ټول مشکلات په آینده کې بیا په اساسي ډول سره له منځه لاړ شي.
بله کور ودان د زرملوال سي پوښتنې ته برا شو دو ویل کله چې یو کس په ناس ناستي اخته کیږي د کوم ډول مایاتو یادونې وکړه وایي دغه دوزونه څه ډول وي څه ډول ورکول سي کم زیات
دا نیمکولي وکړل نیمکولي او اریس چې موږ تاسو ورته وایي اورل ریهایډریشن سالټ چې ورته او معنا اورل معنا د خولې د لاندې چې کوم خلک کیږي ار معنا ریهایډریشن اس معنا سالټ دا نیمکولي او اریس کتابونه نیمې او اریس دا په پاکستان کې اکثر د نیمکول وایي نو دا چې دا اوبو مالګ او اوبو څخه دغه شی جوړیږي چې د بدن مختلف الکترولایټونه لکه سوډیم پوتاشیم کلور مګنیشیم دا کله چې یو څوک د خولې د لمنفي د بدن دغه الکترولایټونه ضایع کیږي له بدن څخه دغه الکترولایټ ضایع کیږي چې دا سوډیم د کلور د پوتاشیم دا بیرته همدغه سیروم چې ورته ورکول کیږي دغه نیمکول ډیر اسانه طریقه ده نو دغه مالګ او اوبه سره کوي بیا مریض ورکوي یو پوړی دی واره چې دا څلور ګلاس ته چول کیږي بیا هغه اوبه څومره چې د اشخاص دغه د بدن څخه ډیر زیات مایاز دی کوي دغه ډیر زیات تند احساس کوي دغه دغه د وینې غیرزت زیاتیږي نو چې کله اوبه چې باید اندغه د نیمکول اوبه یا دغه واره څخه استفاده وکړي تاسو چې د بدن ټول الکترولایټونه او مایات بیرته جبران شي او په نظر کې دغه شخص د الکترولایټونو د کمبود او د مایاتو کمبود بیرته جبران شي او په نتیجه کې بیرته سالم صحت ترلاسه کړي او ماشومان چې کله بل دا پتنو چې ماشومان باید لوچ پکې ماشومانو حفظ الصحه باید دغه خپل ماشوم فامیل په نظر کې وساتي لوچ پکې نو دا چې مثلا د پوستکي د لارې نه دی جوړ د لارې نه هم مختلف میکروبونه او انتانات هم زموږ ساسو بدن ته داخلېدل شي او په نتیجه کې مختلف ناروغیان او مشکلات رامنځته کولای شي نو توصیه مو ده چې باید ماشوم لوچ پښې باید ونه ګرځي ماشوم باید بوټ یا چپل څخه استفاده وکړي تر څو چې دغه هغه ناروغیان چې د جوړ د لارې نه د پوستکي د لارې نه زموږ ساسو بدن ته داخلېږي او حتی زموږ ساسو په سترګو په نظر باندې منفي تاثیرات کوي د غټور څخه د ماشوم ټوپ دوران کې هم موږ تاسو نجات پیدا کړی وي زما توصیه دا ده چې باید ماشومان خولې چې د فامیل لپاره باید توصیه ورته وشي چې باید نور دي خصوصا دغه د اوړي په موسم
کې. او ډاکټر صاحب دغه او ار اس پودر چې تاسو یاد کړه دا په افغانستان کې ډیر عام هم دی په هر کلینیک کې شته فکر کوم او وړیا هم دی اما کوم کسان دا هم نه لري په کور کې دا فتن څه وکړي او ار اس څه ډول جوړ کړي په کور کې
دا چې وکړي لودین سه ماوت اشاره وکړه مالګه باید راواخلي په اوبو کې واچوي دغه د مالګې کله چې دغه د مالګې اوبه چې کومې دي همدغه د وارث جوړیږي دغه د مالګې د اوبو هغه تروشوالی باید د اوښکو په اندازه باندې اوښ نه د اوښکې په اندازه باید تروشي وي نو دا هم کولای شي چې چې دغه 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 زموږ ساتو د بدن د الکترولایټونو او د هغه مایا چې زموږ ساتو بدن ځای کړی دی او الکترولایټونه دا بیرته جبران کړي، یعنی مالګې د اوبو سره دغه د مالګې د اوبو محلول او دغه د مالګې د اوبو د محلول ترشوالی باید دومره وي چې د اوښکو دغه د انسان اوښکه چې کومه اندازه ترشوالی لري په دې اندازه ډېره زیاته ترشه نه وي، ډېره زیاته مالګه نه وي چې هغه نور د تروخې هضمي د غشا مخاطي د تخریش سبب کېږي او نور مشکلات رامنځته کولی شي. خو که چیرته دغه اوارز پیدا شي یا دا چې مثلا بعضې نور محلولونه دي نو دا بیا د دوی په نسبت باندې هغه په علمي ډول سره جوړ شوي دي، دا ټول بیلانسونه د الکترولایټونو په نظر کې نیول شوي دي، په دې اوس څخه استفاده وکړي. هغه اساسي تداوي هم ده، اساسي تداوي دا د خولې د لمر د مریضانو همدغه د اوارز توصیه کول دي او د اوارز څخه استفاده کول دي.
بله کور ودان د بل اوریدونکي له کابل اړیکه نیولې ول سره کوتل نه وایي ماشومې څه ډول تکلیف لري د پوستکی لاندې دانو ته ورته یا چارمغز ته ورته یو ډول غدې پیدا کیږي، نه پیږم چې غدې د څه دي تاسو ورته څه وایي دی اوریدونکي ته؟
دا چې پوستکی لاندې دا چې غدود پیدا کیږي دې ته دا سلیمه تومور ده چې دې ته لایفوما وایي په طبابت کې. لایفوما دغه دا د غوړو تجمع ده یا د وازګو تجمع ده، دا هیڅ نه و کوم صحت خطر نه لري، دا کوم خبيثه تومور نه ده، کوم داسې شکل نه ده چې هغه خدای نه خاصه سرطاني شکل ولري، دا نورمال شکل ده. دا نو کولای شي چې چیرته ډیر زیات وته پریشان وي د جراحي عملیات په ذریعه سره هم دا وسل کیږي، بعض دواګانې د غو په ذریعه سره هم دا چې کوم چملکی پیدا کیږي او لمنځه ځي. نو که چیرته تداوی هم نکی نو په آینده کې د دې اشخاصو صحت هیڅ کوم نوع ضرر کوم خطر نشي متوجه کولای. دا یو نوع سلیمه تومور ده چې د لایفوما په نامه سره دیږي، تشویش دی نه کوي. او که چیرې په داسې قسمت بدن کې وي چې هلته دغه د مریض کلا د مریض د ظاهري شکل د شخص ظاهري شکل یخ کړی وي، خراب کړی وي، نو کازماتکس پرابلم رامنځته کړی وي، نو بیا په هغه وخت کولای شي چې د جراحي متخصص سره مشوره وکړي او هغه د جراحي په ذریعه سره و باسي نو په نظر کې دا تومور په اساسي ډول سره لمنځ ځي، کوم مشکل نه سره مېته کوله.
بلې بل اوریدونکو پښتنه چې روسي پښتنه وویل چې عملیات کړي دوه ځله، یو ځل اپنډکس شوی وو او بل ځل هم چې ماين وهلې وو، او کله وای چې ګرمي سينو ناسې درد کوي، فکر کوم دا د عملیاتونو ځای به درد کوي، د هم د سپارښتنو تمه کوله څو ورته وایي.
اول خدای د لوزین صاحب کې چیرې د عملیات تازه شوی وي، دغه غوړي په سیزن کې شوی وي، په ګرمۍ کې شوی وي، دغه اوس وي، نو په دې اساس باندې دوی کولای شي چې دغه د زخم ځای دغه د عملیات ځای وختن په وختن په منظم ډول سره پانسمان کړي او له سیروم څخه هم استفاده کولای شي، زخم د منځلو په اړه باندې د پایډونو څخه هم استفاده کولای شي، او که دا دوا هم چې په خپل د وینې د لارې نه داخل ته دغه دوا باید باید دواګان دي چې د مریضانو ته ورکول کیږي تر څو چې زخم هیلینګ یا شفای بی ایتیام رامنځته شي. او که چیرې زخم زوړ وي، زموږ ساتو اکثره خلک بیا د یو ذهنیت لري، زخم ډیر په خوانه عملیات هم شوی وي، ډیر په خوانه مثلا که اپنډکس وي یا دا چې ماین وهلې وي، نو هغه زخم مکمل جوړ وي، بیا دوی د سیو احساس کوي چې د ګرمۍ په سیزن کې یا مثلا موږ تاسو اکثره خلک داسې یو ذهنیت لري چې تور بانجان او خربوزه دا باید نو خره زخم به تازه کوي. دغه ټول به غیر علمي غیر اکاډمیک خبرې دي، او که تازه دا کار سوی خصوصا د وری په موسم کې، نو زما ورته توصیه دا ده چې نږدې امغه چې کوم ځای کې اوسېږي نو د جراحي متخصص سره یا هغه کلینیک ته لاړ شي او د زخم په خپل وخت باندې پانسمان کړي او هغه دوای په منظم ډول سره وخوري تر څو چې د زخم هیلینګ یا شفای بی او ویټیام رامنځته شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ورورو د بحث د پای شیبو ته نږدې کیږو. هغه کسان چې په کورنیو کې د موسمي ناروغیو رنځور ولري یا هم داسې یو کس وي چې په موسمي ناروغیو اخته وي، دغه سره څه ډول چلند وکړي، هغه ناروغ څنګه وپالي، څنګه یې وساتي، او د خوړو څه توصیه ورته کوي؟ په ګرمه هوا کې تر ډیره کوم هغه خواړه دي چې زیان یې کم او ګټه یې ډیره ده او دغه ډول ناروغیو لامل هم نه کیږي؟
لودین صاحب، دا چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده، اکثرا د تروخې هضمي امراض یا ناروغیانې زیاتې دي، یا په ساده ډول سره د خولې د لمنې ناروغیانې چې دا اکثرا دا لکه چې په دغه جریان د برنامه کې مو اشاره ورته وکړه، په باندې وغږېدلو، دغه علتونه هم ټول موږ تاسو تشریح کړل. نو زما ورته توصیه دا ده چې په دې سیزن کې باید کوشش وشي په زیات اندازه سره مایات واخیستل شي او مایات مخکې دینه چې واخیستل شي باید پاک مایات څخه استفاده وشي. نور هغه غذاګانې ټول هغه غذاګانې چې هغه زموږ ستاسو د بدن دفاعي سیستم قوي کوي کم یو کې د چا اقتصاد کې بس بختنه زموږ ستاسو په هیواد کې اکثر فامیلیانو د اکثر کورنیانو اقتصادي مشکلات دي. هغوی هغه مقوي غذاګانې چې زموږ ستاسو بدن ته دفاعي قوت قوي کوي د هغو په هغه د اخیستلو توانمندي هم نه لري. خو د میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکړي کوم فامیل ته چېرته اقتصادي وضعیت یې ښه وي. مایات باید واخلي، مایات باید پاک مایات واخلي، که اوبه یې هم باید پاکې وي. سبزیجات او ترکاري نه که استفاده کوي هغه هم باید پاک وي، مینځل شي، باید هغې نه وروسته استفاده وشي. که چېرته په دې افاتو باندې اخته شي زر باید که چېرته امکانات لري هماغه صحي مرکز ته باید مراجعه وکړي او مخکې له دې نه چې هلته دي باید په کافي اندازه سره مایات واخلي تر څو چې د بدن مایات مخکې له دې نه چې صحي مرکز ته ورسیږي ختم نشي او ارګان فیلر یا دا چې زموږ ستاسو د بدن حیاتي ارګانونو عدم کفایه رامنځته نه شي، که ملاریا وي یا لشمانیا وي، د هغوی هغه تشخیص او تداوي لکه هم مخکې چې ابل رضابلي ورور د ایران څخه تماس نیولی و چې مرض تشخیص نه شي، مخکې له تشخیص څخه باید دوا سوکورته ورنه کړي، باید مرض تشخیص کړي که ملاریا وي، که لشمانیا وي، که محرقه وي، که نخولې د لمنې هغه وي، که امیبیا وي، دغه امیب مابیب دا ناروغیان وي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري که چېرته په دې ناروغیو څخه ځان ساتي نو باید فردي حفظ الصحه په نظر کې ونیسي، او که چېرته څوک ورباندې اخته او مصاب وي هغوی نو باید دغه تدابیر مو چې وویلې دغه ټول تدابیر په ځان باندې عملي کړي تر څو چې د دې امراضو د دې مشکلاتو د اختلاطاتو جنجالونو څخه خلاص شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه چې له بوختیاو سره سره مو زموږ په دې خپرونه کې ګډون وکړ او د اورېدونکو پوښتنو مو ځواب کړې. اورېدونکو له تاسو نه هم مننه چې خپرونې ته مو اړیکه ونیوله. له هغو اورېدونکو بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په بل ساعت کې په دری ژبه همدا بحث وړاندې کیږي.
چه پر جڑا دے لکھتے نہ اوزم.